روغتيا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې څه باندې وبچي دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو از فریده سیال د شفیق یار او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. نن په پروګرام کې د مسانې د تیګې په اړه باندې خبرې کوو، دا چې د مسانې تیګې څه ډول ناروغي ده، همدارنګه دا چې انسان څنګه په دغې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ولې زموږ په مثانه کې یا چرګ پیدا کیږي یا میکروب یا ورسره کله کله تیګه پیدا کیږي، او د دې تر څنګ دغه ناروغۍ په ښځینهوو کې ډېرې دي که په نارینهوو کې ډېرې دي. په دې موضوعاتو له ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې زموږ سټډیو ته زنګ ووهئ او له موږ سره اړونده پوښتنې کداسې لري، یا که په دغې ډول ناروغۍ باندې اخته یاستئ له ډاکټر صاحبانو بلې پوښتنې مطرح کړي. که چیرې ساسي په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې کولای شئ زموږ دغه سټډیو واتس اپ نمبرونو ته لنډ زنګ ووهئ. لاغې وروسته به بیا موږ بیرته له سټډیو تاسو ته زنګ وو. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 420 24 24 داس موږ یو شمیره ده، او 00 420 24 24 25 داس موږ بل شمیره ده. کولای شئ په دغه دواړو شمیرو موږ ته زنګ ووهئ. البته که تاسو غوښتل چې په تاسو مصرف رانه شي، خپل ټلیفون مو له یو لنډ زنګ وروسته بیرته قطع کړئ، موږ له سټډیو بیرته تاسو ته زنګ وهو. په پروګرام کې سره ډاکټر صاحبان شته دی، د جراحي متخصص ډاکټر محمد دین مارچ، او همدارنګه د داخلي متخصص ډاکټر منصور خیووال. هڅه وکړو چې ډاکټر صاحب خیووال هم په پروګرام کې را سره وصل شي. فکر کوم ډاکټر صاحب مارج را سره شته دی. مارج صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه له دینه چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی. که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې موږ وایو د مسانې تیګه د څه ډول ناروغي ده؟
بله، زم په خپل وار سره خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ډیر خوشحاله یم چې خپلو هیوادیانو سره د تاسو مسانې تیګې ویلې، د مسانې د تیګو په باره کې خبرې کوم. خدای وکړي چې یو څه وکړای سم دوی ته ووایم او دوی ګټه ترې نه واخلي. اصلا خو تاسو د مسانې تیګې ویلې، موږ تاسو په از غواړم په اول کې دا ووایم چې د مسانې تیګې ویل داسې یو اصطلاح ده چې د موږ تاسو هیوادوال په هیواد کې استعمالیږي، خو په ټوله کې باید ووایو چې د بولي سیستم تیګې داسې باید ووایو، ځکه چې دا تیګې د موږ تاسو په مسانه کې مسانه موږ تاسو بولي سیستم د موږ تاسو ګردې دي چې د موږ د نس په دواړو اړخونو کې دا ګردې موقعیت لري، او بیا دغه ګردونه له دواړو خواته دوه ګردې لرو، موږ یو ښی ګرده او بل کینه ګرده. له دې نه یو پایپ را تیر سوی ده چې د غوښې پایپ ده، دا کته راځي دغه د موږ د نس ورته ووایو په عامه اصطلاح، د لاندې برخې کې دلته یو لویه کڅوړه ده، دغه ته مثانه وایي دې کڅوړې ته، او دې کڅوړه کې دا د موږ ادرار راټولیږي یا موږ ورته په عام ډول متیاسې وایو. بیا له دې جنه یو بل پایپ د موږ په تناسلي اله کې په نرانو کې او په ښځو کې هم دا تیریږي، او دا ادرار یا متیاسې د باندې ځي. نو په دغه ګرده کې په دغه پایپ چې راکته کېږي او په مثانه کې په دې درې واړو کې دا تیګې دلته جوړیږي. نو موږ تاسو په هیواد کې تر څو چې زه پیږم او زما په یاد دي، موږ ورته ټولو ته د مسانې تیګې وایو، د مسانې تیګې. بعضې زه وخت کې ورته د ګردې تیګې هم وایو. نو دا ډېر خاص توپیر سره یو له بل سره نه لري. دا ټولې تیګې چې موږ ورته وایو تیګو په شکل باندې دي، داسې ځینې کلکې دي، ځینې لږ څه نرمې دي. خو په دنیا کې، په نړۍ کې تقریبا 15% انسانان په ټوله نړۍ کې تیګې لري. همدغه تیګې په ګرده کې یا په دغه پایپ کې چې له ګردې راکته سوی ده، او یا په مثانه کې دوی دا تیګې لري. او دغه احصائی چې اخیستل شوي دي په متحده ایالاتو کې په هر زر نفرو کې تقریبا هره ورځ په زر نفرو کې یو نفر دا بستر کېږي په شفاخانه کې د تداوي لپاره د همدې تیګو لپاره. دا څه رقم جوړیږي؟ دا داسې منرالونه دي او یا مالګې دي، لکه مثال په ډول چې ووایم ساده ټوګه لکه کلسیم و مګنیزیم و پوتاسیم و فاسفور و دا شیان یا ځینې نور پروټینونه امینو اسیدونه په مجموع کې که ووایم چې منرالونه، دغه منرالونه او مالګې دا سره یو ځای کیږي. دا هغه وخت یو ځای کیږي چې دغه میتیازې کله چې دا خو یو جریان لري لکه یو بیاله غوندې له پاس کوردې نه راځي کته ووځي. که چېرته په دغه جریان د دغه میتیازو کې کوم بندش رامنځته سي یا دا صحیح نه ځي او هغه په عامه اصطلاح باندې ډنډ سي په کونجي کې یا په خپله ګرده کې ډنډ سي، هغه هم یو وړکی کڅوړه لري پرې کوردې په منځ کې ده چې میتیازې پکې راټولېږي، او یا په مثانه کې چې زیاتره دلته دا کڅوړه ده په دې کې دا میتیازې ټولې په مکمل شکل باندې ونسي وتلی، نو دغلته دغه میتیازې موږ ورته غلیزې وایو یا ټینګ یې ورته وایو یا په انګلیسي کې ورته کانسنټریټ وایي. دا د سې لږ زره راټولې سي غلیزې سي، نو دغه منرالونه په دې کې یو بل سره یو ځای سي. دا منرالونه او مالګې لکه کریستل غوندې یا موږ ورته بلورونه غوندې ورته وایو بلور، دا بلورونه شکل باندې دوی سره راټول سي او دلته دغه تیږې جوړې کړي په دې کې. نو دا په مختلفو ځایو کې دا تیږې جوړېږي، دا یې عمومي شکل باندې ما دا تاسو ته وویل. نو زه حاضر یم که نور سوالونه یا نور معلومات چې دا ما ورکړم.
حتما مننه کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم او په دې اړه باندې چې دغه منرالونه چې په مثانه کې راټولېږي بل اخره د دې سبب کېږي چې دلته تیږې جوړې شي، کوم خوراکونه دغه منرالونه راځي مثانه ته. وروسته په دې خبرې وکړو سوریدونکو ته ورزو چې دوی سره ټلیفون پکړه دي. سلام ستړي مو شي نو مراته واخلې د کوم ځای موري کني والده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحی محمد جی احمد کندار ولاس خورجانه.
محمدی صاحب لکندار نه ستړی مو شي مهرباني پښتنه د صدر له ډاکټر صاحب.
خیر سه تا ته سلامونه وایم ډاکټر صاحب ته وایم دا ولیدونکو ته وایم ډېر ډېر سلامونه.
علیکم سلام.
ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې دا وګوره اوس خو مثلا دا جدید دا مدني او بجلی سناریو وي په کابل کې ما گزاره دا ډېر خرسي یا موږ چې شو یا خلک چې یو رقم خرخ پاتران په سړک شو بیان نه سره وبنو څوک د چینې د څوک د نال د څوک وګوره یو ځای ولاری یو یو دمه ته وبوځم ما په خپل د گزاره کړې په ځای په خو دا د ادم مو بوت شي دا د دغه څنګه په دې داسې شي زمردي او په خورا کې شي د داسې شي او چې څنګه سړی تر پیښې څه وکړي سړی به چې مرزي او تداوی او یو پری او داسې پښتنه د ډاکټر تاسو او ما د خلک د خورجانې یو ځای ګورې یو ځای ډنډې دی بولی انا ور بولی دا وبد جن نه پښو ودري په داری او په سارا او کدا شپږ تلور په ځنه چې دا وبد شي خلک دا وبوسه پیښی ژي او د دې تدایو مختوی څنګه کې خورجان دا پښتنه راځتا.
مننه مننه کور ودان محمدی صاحب. حتمن په دې برخه با ډاکټر صاحب روستا خبري وکړي او ساسې پښتنه به درته ځواب کړي. کور ودان چې لکندار نه موړی کنيولې و بلوریدونکو بمرا وخلو به ډاکټر صاحب ته وشو. سلام ستړي مشه نو مراته وخلې د کوم ځای موړی کنيولې.
مننه خور کیتا او د قدر وړ مننه ډاکټر صاحب ته نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم.
ژوندۍ اوسې ته خې صاحب کور ودان چاړي کې مونې ولې مېرمنه وکې ستاسو پښتنه اورو.
یو به تاسو نه هاد وکوم ستاسو منځنۍ صفه دوله شپږ مېرې د شپې له خوا خبرونه خبري د دې رقم استفاده د نیکی د کټه تخنیکی هم خارانو ته تاسو نه هاد وکوي په څنګه لاندې صفه هم یو په حال کې نو باوریدم چې ډېر خوشاله شي. نو را به سم وړ ډاکټر صاحب ته به دا پوښتنه وکړم د وویل چې دا تیږې په ګرده یا په بډوګي کې هم پیدا کېږي، نو موږ داسې ښه ونه فهمولو چې آیا دا په دا پیټ کې پیدا کېږي دا په دا بډوګي کې پیدا کېږي هغه بیا راځي او مثانې ته که په مثانه کې په خپله نوره تیږه پیدا کېږي. نو دا کله کله موږ داسې انسانان وینو څغه له مشکل سره مخامخ شي خطر د دې د په وخت کې لنه هم وتجاري نو دا سوزه هم کوي نو دا سوزه هم د تیر علامه ده او کډاله په یو بل د سپر هار پیدا کیږي. او بل پښتنه مله د خدای ده چې د دې د پاره اوس دا چې عصري ټکنالوژي پر کار باندې لیدل دي چې دا بیل جراحي زخه هم دا متي او بعضي یوناني دواوي هم خلق کوي او کدا یو دا سکیږي چې یو مخې جراح مثلا په مفت ساده زبه باندې چیرې کې نو کومه لارې موکده او سودمنه ده.
مدنه کور ودان تو حساب جونده او سه حتما ساسې د غدرې وړه پښتنې بل ډاکټر صاحب نه و پښتو او د دوی ځواب بل تاسو راویرته شریک کړو. هله د شتا سې د دوی غک په سمته غووري. کور ودان فقط یو یادونه کوم تو حساب چې دغه کوم غوښتنه وړاندې شې تاسو مخکې خبرونه کې هم کړای وو او د ځل مهم و ویلي موږ دا شریک کړی دی هڅه کوو چې په دې برخه کې کوم نوې پرمختګ چې موږ به له تاسو سره حتما د رادیو لاله شریک کړو. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راځم. په پیل کې محمدی صاحب دوبو پاړه باندې پوښتنه وکړه. همدا پوښتنه ما مختل چې وکړم دا چې مسانه کې څه ډول دغه منرالونه چې تاسو یادونه وکړه راټولېږي که دا دوبونه وي یا په ټوله کې د نور خوړونه وي؟ اول که دغه اوبو خوړو ته تم شو چې کوم ډول خواړه دغه منرالونه په مسانه کې جوړي یا دغه د خوړو په وجه باندې مسانه ستونزه رامنځته کیږي، بیا په افغانستان کې د اوبو هغه مدني اوبو چې دی په ټوله کې کمی اوبو چې خلک هلته څکي هغه تمام تم شو.
سمه ده، مننه ډیر زیات لږ محترم ورور نه ګټ مانی نوم محمدی صاحب نه ډیر زیات مننه کوو له پوښتنې نه. زه دلته غواړم چې داسې لنډه توګه د دې سببونه چې ولې دا تیږې جوړیږي په ګرده کې یا په مسانه کې، نو دا لکه ما مخکې چې ویلې چې منرالونه سره یو ځای کیږي او مالګې دلته یو ځای کیږي. علت ما دا ویل په ډېره ساده ژبه باندې، لکه اوبه چې په ویاله کې ځي او ډنډ چېرته یا پاتې سي ټول لاړې نسي، نو په هغه صورت کې دلته دغه منرالونه چې دلته شته دا متیازې چې پاتې شوي دي دا لږ ذره ټینګ سي یا موږ چې غلیزې ورته وایو کانسنټریټ سي، بیا دا منرالونه په دغه وخت کې یو په بل باندې ونښلي. یعنی زیات عمل دا ده چې اوبه ډېرې ونچکل سي، موږ اوبه ډېرې ونچکو نو په دغه صورت کې دغه منرالونه یو بل سره یو ځای کېږي. دا منرالونه په خپله وجود کې شته نو په دې وخت کې یو بل سره یو ځای کېږي. یا کله کله دا منرالونه زیات سي چې زه به په دې باندې بیا وروسته راسمه، یو منرال شته یو ځای کېږي ځکه چې موږ اوبه ډېرې نچکو یا اوبه بندېږي. د دې مختلف عوامل دي، لکه د پروستات غدې غټېدل یا مثلا د خپله د مثانې د اعصابو خرابېدل یا کوم مشکل پیدا کېدل یا دغلته بندېدل کوم تومور یا کوم چې دانې پیدا کېدل په لاره کې یا د باندې نخوانه کوم فشار پر وارد سي نو دغه لارې تنګه سي او دا ټول نسي د باندې تلی. دا یو وجه ده. دومه وجه دا ده چې ما ویل چې دا منرالونه یا د خپل ځینې بعضي پروتیني مواد دي چې موږ ورته امینو اسید هم وایو، کله کله ویټامین سي، دا نور مواد دا یا خصوصا کلسیم چې ډېر مهم دي دا زیات سي او دا باعث دي کېږي چې دا تیګیو دا شیان دلته جوړ سي. یا میکروبونه منځ ته راغلي د موږ ادرار یا متیازې میکروبي سوي په صورت کې پارسوب منځ ته راغلی او دا لاره بنده سوي او دا منرالونه یو بل سره یو ځای سي. نو په خاصه توګه که زه راسمه د پوښتنې تاسې دا اوبه اصلا اوبه خو چې موږ ډېرې وچکو هر څومره چې په بیاله کې اوبه ډېرې ځي هغه څه چې رسوبات سوي دي یا کینګ سوي دي څه شی هغه په پکې هم رقیق سي هم به دا اوبه ویسي له ځان سره. نو اوبه خو ډېرې ښې چې سړی وچکي دا پاکېږي او د اوبو کمښت یو له دغه غټو اسبابو نه ده د تیږو پیدا کول. بل سبب د اوبو ته به بیا هم تاسو ته راسم محمدي صاحب، بل دا چې موږ غذایي مواد خصوصا د لبنیات ډېر زیات لبنیات د غواو د شیدو نه چې جوړېږي یا د څارویو له شیدو نه دغه مستې شودې کوچ دغه هر شی چې دغه ټولو کلسیم ډېر زیات دي او تقریبا 50% د کلسیم تیږې دي. بیا نور رقمونه تیږې هم شته چې میکروبي تیږې موږ ورته وایو هغه هم دي، او یو رقم یې بل دي موږ ورته یوریک اسید یا داسې د پروټین نه پیدا کېږي. د پروټین یا غوښې او دا نور پروټین مواد چې موږ خورو د دې او دغه وړو ذرو نه هم تیږې پیدا کېږي. نو که خاص د تا سوال ته راسمه چې وخت ضایع نسي، زه فکر نه کوم خپله چې دغه اوبه چې که منرالي اوبه دي که هغه اوبه دي داسې که خاص کر هغه اوبه چېرته معاینه سوي چې په هغه کې تعداد د منرالونو مقدار زیاتی دی که خاص نستم ویلی یا که نور پا عمومی توگه زتاتا ویلی سم چی نه دی ما پا نظر بندی البته داغه منرالی و بچه خرسیگی پا بازار که یا نوری و دیده و تروس پوری پا روختیایی سه ها که کم تحقیقاتو خاص ندی ویلی چی دا دی و بولا واجی که گی مگر او با پا که زکر یادی سوی دی چی او با کمی اوز که یا او با کمی سی نو دلتا داغه منرالون سر تنگی گی یا بل سر ونخلی او که او با دیری اوچ که چی دای پا تداوی که هم رازی نو دا وما کی له دې سره چې دا تیږي او باسي نه دی چې
خو ډاکټر صاحب شرط بداوي چې دا او بده اتمن پاکي وي ځکه افغانستان کې زیاتره سیمو کې داسي او بوښته چې خلک د ویالې او بڅکي هغه پاکي وي عموما لکه خورونو ته زی هغه نه او بڅکي مشمان په ځنګړې توګه دوی کده غستونځ سره مخ شي یعنی او به تر بوده بیا چې دوی باید اتمن پاکي او بوڅکي
او بالکل بالکل لکه ما زکه محمدی صاحب منرالی بوتلونو باندې سوال کړی و نو لکه ما چې په اسبابو کې ویل چې یو سبب التهابات دي خصوصا میکروبونه دي بیا یو ډول تیږي دي چې په حدود 50% کې دي دا تیږي بیخي په میکروبي تیږي په نوم باندې یادیږي نو دا رقم تیږي چې دي د میکروبونو نه پیدا کیږي چې موږ په وجود کې یا جراثیم موږ په وجود کې ما وویل چې کله جراثیم پیدا سي په دوه حالتو باندې یو جراثیم خپل راځي نخلي له دې تیږو سره او دا جوړوي چې دا صحیح ده چې اوبه باید پاکې وچکل سي دا د ویالو اوبه او د نارونو اوبه دا د هغه جوړ کې چې دا سمې پاکې اوبه نه پیدا کیږي او پکې میکروبونه دا سل په سلو کې دا باعث کیږي چې هم هغه میکروبي تیږي ورنه جوړې سي او هم دا نورې تیږي د کلسیم تیږي ورنه جوړې سي چې کله دا میکروب دلته په دې موږ دې سیستم کې منځ ته راغی ما ویل چې دا پارسوب بیا جوړې پارسوب باعث دي کیږي چې هغه ادرار په سمه وجه نسي تخلیه کېدلی نسي وتلی له وجود نه په لاره کې ډنډونه جوړوي او ډنډونو کې بیا تیږي جوړېږي په غجي کې نو دا بیخي سمه خبره ده چې اوبه باید پاک هم وسي او خاص کر محمدی صاحب سوالو چې خاص کر منرالی او بچی په دغه کې منرال تعدادونه تعداد زیاتی کېدای شي ولې د کوم خاص شی تر اوسه پورې ما نه دی اوریدلی.
ډاکټر صاحب که خوړو ته تم شو تاسو مخکې لبنیات او یادونه وکړه خوړو کې کم ډول داسې خوړه دي چې ډیر وخوړل شي یا لحد نه اضافه شي هغه د دې سبب کېږي چې زموږ په مثانه باندې فشار راشي یا بلاخره په مثانه کې د تیګ د جوړېدو سبب وګرځي.
زیاتره ما چې ویلی کلسیم زیات تیږي جوړي یا په پنځه اتیا فیصده به تیږي د کلسیم نه بیا که وخت زه به ووایم څلور رقمه تیږي موږ لرو دغه زیاتره د کلسیم دي دا کلسیم له نورو منرالونو سره لکه کلسیم اوکزلات اوکزلاتو سره یو جای سي فوسفات سره یو جای سي له فاسفیټ سره نو دا تیږي د کلسیم موږ تاسو پیږو زیاتره په لبنیاتو کې پیدا کیږي ځکه ما زیات لبنیات ویلي په نور ټولو خوراکونو کې کلسیم ډیر دیسته نو په زیاتره دغه لبنیاتو باندې ډیر زیات تاکید کیږي او دا چې د کلسیم په خاطر باندې او بغیر له کلسیم نه چې ما نور منرالونه لکه اوکزلاتو دا فوسفیټو دا شیان ویلي دا زیاتره په ترکاریو میوجاتو کې هم پیدا کیږي نو موږ داسې نه وایو چې څوک د ترکاریو میوجات نه خوري ځکه چې موږ دغه منرالونو ته په وجود کې ضرورت لرو چې دا منرالونه واخلو ولې دغه وایو چې هغه په ډېر زیات اندازه یو سړی ټوله ورځ سابه خوري درې وخته یا دوه وخته پنځه کاله شپږ کاله لس کاله نو خامخا اوکزلاتو دا شیان زیاتیږي او یا کلسیم که ورسره زیات سي بیا دا کلسیم اوکزلیټو دا رقم تیږي جوړي او نور دسی خاص زیات په خوړو کې په پروتین کې که په زیات اندازه باندې وخوړل سي ځکه موږ په نامه د یوریک اسید تیږي هم لرو خو ښه طریقه یې دا ده چې ویل سي چې هر شی په مناسب طریقه باندې په برابره اندازه باندې وخوړل سي هغه درست ده او که مقدار یې ډېر زیاتیږي لکه د سبزیجاتو ډېر زیات او یا د پروتین لبنیاتو کې د کلسیم شتهوالی نو دا بیا خنه ده.
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځو ته خیسه پختنې لا پات دي خو مخکې به ور شو دا وريدونکو به راوخلو دي پختنې به مزان سره یاداش کو سلام ستړي مشه نو مور ته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولیده
سلام علیکم سرن تاسو او ډاکټر صاحب ته پروفیسر صاحب ته بدو الله سو سلامونه وایم شفیعت سرلای ماده بغلان
په سرلای صاحب له بغلان ستړي مشه مهرباني کې پختنې لري له ډاکټر صاحب نه
محترم ډاکټر صاحب نو کوم یو پښتنه لرم چې د دلته زمنګ د مشرانو لکه د زړې عمر خزي د داسې وایي چې د ګردو مرچ څوک لري د دې کورنۍ ټوټکی ورته ښي و یا رسلانۍ بوټی وی شو او لکه دلته په بغلان کښې رقم بوټی دي چې نوم ورته اخلي کوله ورته وایي د دې خوا ریشه وی شو او بیا دا ګردي پاکوي. نو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې دغه کورنۍ دواګانې چې دي څوک لکه دا بوټي موټي چې خوري وسکي دا به څنګه تاوان کوي که نه فایده لري؟
مننه کور ودان پسرلی صاحب که بله پوښتنه نه لرئ له تاسو سره به خدای پاماني وکړو ډاکټر صاحب ته به مننه کور دې ودان په مخه دي. ښه ډاکټر صاحب د توخي صاحب پوښتنې ته به راشو. دوی پوښتنه کړې وه چې دغه د مثانې تیږې چې موږ کله یادوو دوی ویل چې په افغانستان کښې خو د ګردو تیږې هم ډېرې عامې دي او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مثانه یو لار ده چې دغه فاضله مواد له بدن نه وځي ورسره دا تیږې د دوی پوښتنه دا وه چې له ګردو نه مثانې ته راځي که نه په مثانه کښې خپله جوړېږي یو برخه یې دا وه او بله برخه یې دا وه چې کله چې سوزش او یا وینه پیدا کېږي په ادرار کې د دې مخنیوی څنګه کېدلی شي؟
او د توخي صاحب پوښتنې تشکر ته هم وویلې او ما ته هم په یاد وې هغه د هغه په ځواب کښې ووایم چې تیږې زیاتره په ګردې او وروسته بیا په دوم شکل باندې په مثانې کې جوړېږي یعنی په مثانه کې هم جوړېدلی سي چې له اول نه هم دلته جوړې سي او په مثانه کې له ګردې نه هم راولېدلی سي چې دلته په مثانه کې پاتې سي بیا او په خپله مثانه کې هم جوړېدای سي لکه ما چې ویلې همدارنګه تیږې په ګرده کې جوړېږي او په ګرده کې هم جوړېدلی سي او زیاتره یې تیږې په ګرده کې جوړېږي جوړېږي ما ویل ځینې خلک ډېر همیشه میکروب د ادرارو لري د میتیازو میکروبونه زیات لري هغه پارسو پیدا کېږي هغو کې هم په مثانه کې تیږې جوړېږي یا مثلا پروستات تکلیفونه لري خصوصا په سپینګیرو نارینهو کې دا غټ سي او دغه جریان کله چې د میتیاز تخلیقي یو څه پاتې کېږي هلته نو په هغه پاتې سونو کې بیا تیږې جوړېږي په هغه کې ځینې خلک مثانه اعصاب ضعیف د مثانې د ملا کوم تکلیف ولري یا کوم درد ولري نو هغه هم صحیح نسي هغه د مثانې عضلات صحیح نسي خالي کولی نو هلته هم جوړېدلی سي میکروبونو له طریق نه هم جوړېدلی سي او مخ بدون له دې نه یعنی په یوازې شکل په مثانه کې هم جوړېدای سي او په ګرده کې هم په یوازې شکل جوړېدای سي خو په ګرده کې بیا دا چانس ده چې مثانې ته راولویږي ځکه د ګردې او د مثانې په منځ لکه د یو پنسل یا خودکار په اندازه باندې داسې یو پایپ راکته سوی ده تر مثانې پورې دواړو خواوو ته د مونږ په دغه د نس په دغه دواړو خواوو کې نو په هغه کې تیږې جوړېدای سي ولې ډېرې ډېرې کمې دي خو زیاتره تیږې په هغه کې تیریږي زیاتره یا بندیږي هلته نو زیاتره په ګرده کې جوړېږي په اول قدم کې او دوم قدم کې په مثانه کې جوړېږي دوم راغللو د سوزش ده کله چې مونږ میکروب ولرو په ادرارو کې مونږ یو څه اراض و علایم یا څه نښې نښانې مونږ کې لیدل کېږي چې دغه زیاتره یې د تیږو سره تقریبا یو شی ده د سوزش نه یادوري وکړه سوزش په دواړو کې لیدل کېږي هم په میکروب کې لیدل کېږي هم په تیږو کې لیدل کېږي بغیر له سوزش نه ډېر زیات زی تشناب ته دا په دام په دواړو کې لیدل کېږي مګر کله کله په جریان کې تغییر راځي کله چې دا د تناسلي آلې نه یا د فوهې یا سوري نه چې دا ادرار یا امتیازې وځي دغه وخت کې کله کله بندش سي کله بندش سي کله دغه جریان لږ کم سي یا تیز سي یا کرار سي دغه بیا په میکروب کې کم لیدل کېږي ولې دلته په تیږه کې زیات لیدل کېږي دا غټ علائمې دي چې ادرار کله بند سي کله دغه جریان د ادرارو کې تغیرات راځي سوزش لري میتیازو ته ډېر زیات ځي او غټ شی درد ده څه درد لري نور علائم او نښې نښانې هم سته مثلا تبې لري ورسره تبه کوي کله که میکروب ورسره زیاتره حالاتو کې ورسره میکروب هم یوځای کېږي ځکه دا تیږه دغه د مثانې دننه خوانه دغه دیوال دا نازک دیوال مخه چې ده دغه جای تیګه دې سره کرا کرا لک شکاری غوندې کی تخریشی کی نو په دغه ځکه بیا زمينه میکروب ته چانس برابر سي چې هغه زرامله وکي ځکه میکروبونه په عادي حالت کې موږ پزان کې ستا د دې د میتیازو په سیستم کې د موږ وجود کې هم په نورمال حالت کې میکروبونه ستا نو دغه موقع نه استفاده کوي او دلته مداخله کوي د دریم برخه د سوال دا و چې ویل چې آیا لوی
جرایی دا موږ روس ته راشو ځکه چې په هغه به روس ته خبرې وکړو صداوی څنګه ده اوریدونکو ته په تمه دی د دوی پښتنه به راوخلو سلام ستړي مشي نومره ته واخلې لکم زې مړی کني والی
مننه کوم مهم سلامونه او نیکري ومنه هله هم چې جوړ راغو اس محمد جان مزنیار د سن بوله پولیس والی صد د سر په تمه شي
مننه چل سپین بولدک نه مړی کني والی مهرباني پښتنه مو ورو
دغه ډاکټر صاحب هم هیوا پښتنه دغه ول دا کوم وخت انسان بوج زیات ټینګونی سي هغه بیا غزای درد کوي نو د تاسو ځانون لري او څه مشکلات پاینده وخت انسان ته د دې څخه پیدا کیږي او دلته زموږ د ستون باندې کوبه چې دي اکثریت وخت دا کوم وخت چې موږ راوي شو پیروي ونی سي یعنی پر سر باندې یو رقم پیروي ونی سي هغه بیا چې موږ په کاغذ باندې یا په یو شی باندې راټول کړو یو رقم پتري هي دا د پښتورګو د پاره او د بول د پاره څومره زیان لري موږ د دې لپاره کم شی وکړو چې دا مخنیوي موږ وکړو دا موږ به چې یو رقم ورزګل لري چې کوم وخت موږ یا چې کو یا کوم وخت وی شو کوم وخت په ګلاس کې واچو بیا پرغه ګلاس یو د دکاپ وخت پر کیسه هغه کوم وخت موږ دې بیا چې په کاغذ راوخو د دې یو رقم کېره پر د کاغذ باندې فیز دی یو رقم
مننه موږ پښتنه واخې سلام مننه کور ودان
لومړی پښتنه سره خوري لومړی پښتنه لومړی پښتنه باندې زپونه سو
لومړی پښتنه دا و کې څوک ډیر په مسله باندې تشناب ته ضرورت ولري چې باید لاړ شي خدا هغه وضعیت حالت وساتي هم داسې دا ورته څومره ضرر کوي مثلا ته څومره ضرر رسې نو بلې پښتنې دا مننه کور ودان چې تاسو اړ کېنی ولې ودا خبر اوریدون کوم راخلو د دوی پښتنه هم اخلو نو مور ته واخلې د کوم ځای وړي کېنی ولې
جناب سیال خور سلامونه احترام تاسو ته جناب ډاکټر صاحب ته فضل هادي ورداګ انده ورداګونه
ورداګ صاحب له ورداګونه ستړي مشي مهرباني پښتنه دی اورو
کور مومدان دمونګه یو ملګری دی سین به دی پنځه د شو کولو شو خووی دا په ایران کې کار کړل بیا دا د کار به کار په وګدو کې دا تاسو یو مشکل پیدا شو چې مثلا کله وخت وو درد کې او کله وخت ډیر تازور ده وی په دغه کې خو سچ دا غژن موسم راشي
ژمی موسم په مثلا کې درد
او ژمی موسم کې او کله وخت دغه تشنوب ته تاګم به خډیر شي او کله وخت به بیا نوی او کله وخت به زر زر وی نو ژوند تمام دا سره لرو پراتو سیمو کې د جنوب ډاکټر نظر ته غوړم او په دغه زیاتره سیمو کې د غزیاتره خلک په خپل سر دا ووي کوم امراض چې ورته مخ تیار شي یو څوک ورته وی چې دا کار وکا په خپل سر دا ووي ډیر کی او ژوند دا سره لرو پراتو سیمو کې د ډیز لو سره سائن ډاکټر تام کې په دوی ورنه غوړم چې د خپل سر دا ووي خلکو
مننه کور ودان وردګ صاحب چې له وردګو دی اړیکه نیولې واتمن ډاکټر صاحب په دې برخه کې تاسو سره کمیلار خو نه چي دي هغه بدر سره شریک کړی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ مخکل دینه شو د توخي صاحب دغه د ټکنالوژي برخه ته شو څنګه تداوی کولای شو دي ته تم شو ور به شو د پسرلی صاحب پښتنه ته دوی پښتنه کړی و چې دغه د ګردې د مرز لپاره په ټوله کې د مسانې لپاره دوی ځینې غسونتي طب یا په کورونو کې ځینې شیان آماده کوي لکه مونږ هم کتلې دي نه په یو وای چې د جوار بمبل ورته خدای یاد سرکې ډکی ورته جوشې ورکی و چې دا مسانه پکې د غلار خوونی عملی کول او د طبي شیان کارول څومره ګټور دي ک ګټن کې توان کوي کنه
په دې اکله زبایت او ام جی زه په خپل په دغه برخه کې معلومات نه لرم زه تنه په دغه طبي برخه کې معلومات لرم ولې ترغه چې دی افغان په صفات شمال دلی دی سیده د منګ په وطنونو کلیو باندې کې دا د افغانستان زم سم ماشوم مو ماته به د افغاني نیاو د نور به مراکولې نو زه ورسره مخالف نه یم ځکه مثلا منګه تداوی دی ام دی تیګو لپاره یو ماده د پنامه د سټریټ دا په دغه د نارنج لذات میوه کله کمالټاو کینو سنټرا په دغه کې پیدا کیږي کیدای سیدا په کوم بوټی کې هم وو سیدا اتمنه د سپنارنج کې به تنایی داسې ترید نو دغه کیدای سی په کوم بوټی کې وو سی او د تجربو په زمان چې تجربه سوي دي زمان په تیرېدو سره نو کیدای سی چې داسې ترید په دغه کې یا کوم بل ماده سیدغه د تیګو لپاره تیګو د مخنیوي لپاره پکاریږي ځکه ستریت بیا له کلسیم سره یوځای کیږي کلسیم نه پرېږدي سی هلته رسوب کی او تیګې جوړې کی نو کیدای سی داسې کوم شی اما معذرت غواړم چې زه د بوټو ډاکټر نه یم برخه کې ډېر معلومات نه لرم نو هغه کې څه نسم ویلی بیا به زه تاته په نور دواګانو به ووایم نو هغه تر اوسه پورې خاص کر زه نه وایم چې فایده لري زه نه وایم چې تاوان لري کېدای سي هم فایده ولري او کېدای سي هم تاوان ولري
مننه ډاکټر صاحب که د سپین بولدک نشوي ورور اړیکه نیولې و د دوی پوښتنه دا و کې څوک هغه خپل تشناب تر ډیر وخت پورې وساتي
فکر کوم محمد جان مدني هر څه وو کومه غلط کړی نه دوی له سید او ته ویل چې څوک متیازي ونه کی ځکه موږ داسې رسوم د موږ ستاسو کله کله زم د پامغ افغاني جامع کې لوستو هم باوجود چې اوس دلته تقریبا 15 کلونه تر شل کلو کې چې دلته په غربي هوادو کې اوسېګم ولی هلته موږ داسې دغه د اوداس مسله به هم و چې یا به جای نه و مثلا ښار بازار ته به څوک لاړ تشناب به نه و په هواد کې اوس هم نسته نو هغه امتیاز به نیولې نو زه فکر کوم چې نیولې شاید د ما په نظر باندې د یو ډاکټر په صفت نقص وکړي ځکه یو له عواملو نه ما وویل چې د ادرار او ډیر تراکم یا ډنډ کېدل د همدې امتیاز په بیالو کې چې د موږ له ځان نه وځي په همدې بیالو کې که چېرته ډنډ راسي یا ډیر زیات وخت پاتې سي لکه د یو بو یو ډنډ غوندې نو بیا هم دلته دغه منرالونه لسل دراندې دا ترسوب کوي یا لاندې کینی او دا چانس لږ زیاتوي یعنی کدای موږ په خپل وخت باندې اتشه چې خدای پاک موږ تاسو ته راکړي دي په نورمال شکل باندې په وخت کې چې موږ مثانه ډکېږي موږ خپل مثانه موږ پوکي د موږ دماغ پوکي چې موږ باید لاړ سو او خپل ادرار تخلیه کړو نو بالکل زه دې سره موافق یم چې دا هم د تیګو په پیدا کولو کې یا د تیګو غټولو کې هم کله چې پیدا شوی نور منرالونه په نخلي او غټي یې سبا جنجال ورته جوړي نو دې کې مرسته ورسره کوي او بل د فشای ورې په نامه د پټری یا مانګ منګ ورته وایو بعضی خلک پټری ورته وایي دا هم صحیح ده کله چې منګ وبا چې واکو په دغه بو کې هم منرالونه سته نو کله کله دغه منرالونه یا ځینې نور جراثیمي مواد دا په بو کې کله کله په د چای جوشو کې سوي شو یا غکو یا په دیګو کې دا مانګ لیدل کیږي یا د اوبو سر ته د قفس وی ویلې راځي یا زګ د اوبو په سر کې دوی دام کولای شي ولی کوم خپل تدابیر نورمال شکل باندې ولرو خپل نورمال یو بچکو متیاز دند نه ني ځکه دا شیان خو په هر ځای کې سته ما وویل چې د موږ په وجود کې سته کله چې موږ دا په صحیح توګه باندې و نګټ وانه خلو یا صحیح توګه استعمال نه کو یعنی په وخت او زمان متیازي ونه کو متیاز بند نه ني او به سره وچکو په پر اندازه باندې هغه اندازه چې ضرورت دي چې د منرالونو او باسي یا پاکي د لارو به ومنځي نو که هغه کارونه وکړو بیا صحیح ده نقص نه کوي بیا هغه نه صحیح ده دغه اوبه چې مانګ ولري نقص کوي سي په صورت کې چې دغه عوامل چې ما وویلې که دا ورته مساعد سي بیا کولای سي چې دغه مانګونه جوړ سي او دا تیږي هم دغه مانګونه دي اصلا هم دغه شکل ده بالکل
مننه ډاکټر صاحب که د دغې ناروغۍ په التون په علایم باندې تم شو تاسو مخکې یو څو علایم ته اشاره وکړله که په ټوله کې یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته وي مثلا ستونزې ولري یا په کې تیږي وي هغه څنګه پوښي چې د دغه ډول ستونزې سره مخ دی هغه اونده نخې نخانی څه دي
ډېره مهرباني اومده نخې نخانی زیاتره باویل چې زیاتره تیږي په ګردو کې زیاتره او ورسته لغنه بیا په مسانی کی او لغنه لمسانی نه لالک زیاتره په همدغه پایپ یا همدغه لارا چراکت استوی ده له ګوردینه تر مسانی پورې په دیږي کې هم یی غټترین علامه چې متاسف پوسو هغه درد ده اول درد شروع کیږي دغه بازو وړ پایپونه تر فشار لاندې راولي دتیږي خصوصا په پایپ کې چې د ګوردین تر مسانې پورې راځي، او بیا موږ یو پایپ مسانه کې له مسانې نه د باندې چې راوځي دا پایپ هم لرو. په دې دوه پایپو کې که کله بند سي ډېر یو شدید درد ورکوي، چې الله چې ما هم په سترګو لیدلي دي چې مریضان بخي غړي ځکه باندې چې موږ ته راغلي او چغې وایي، چې په دې صورت کې یو ډېر قوي د درد دوا ورته پکاري چې دا ورته ورکړو. او په دغه وخت کې چې دا د درد کوي قوي، په دې وخت کې دی زربدی هم لري او کانګ هم ورځي، او کانګ هم کوي په دې وخت کې دا ورته ورځي. بغیر له دې نه درد په دا تسو کې موږ تسي ورته وایو، دا د نس دواړه اړخونو کې دا تسي دي، یا لږ د ملا خواته شاته، د ملا په منځ کې نه، ملا ته لږ څنګه په دغه ځي کې درد پیدا کیږي، مګر دا دردونه داسې نه سي دوامداره وي، مثلا درې څلور ورځې پاتې سي. موږ په انګلیسي اصطلاح کې ورته کالیکي دردونه وایو، یعنی زیو راځي زیو راځي، یو څو دقیقې یو درد راسي بیا بېرته ورک سي، څو دقیقې درد راسي بېرته، یو څو ثانیې راسي بېرته ورک سي. دغسې دردونه دي په ګردو کې په تسو کې پیدا کیږي، او دا کله کله بیا دغه درد لاندې کوزیږي، دغه د موږ تاسو د خېټې یا د نرس لاندې خواته راځي دا درد له پاس خوانه، مګر تیږه پاسي ځکه د اعصاب ټول دغه لاندې خواته راکته کیږي، هغه احساس د درد راکته دوی ته داسې ورځي چې لاندې درد ده، او دا درد ده. او بل که په مسانه کې تیږه یا مسانې کې، نو په مسانې کې درد کوي زیاتره وخت، په مسانې کې په عادي حالت کې چې هغه د اوبو په منځ کې یو شګه دی خوا خوا ګرځي راتاویږي، دومره درد نه کوي. بیا کله دغه سوري ته چې موږ ادرار کوو د باندې راوځي، دغه چې کله کله باندې سي، ځکه ما وویلي چې بیا په جریان دی کله سي ادرار کوو، د موږ په جریان د ادرارو کې تغیر راسي، په حالت حالت کې نورمال حالت کې موږ یو پیږو چې د موږ متیازې څه رقم په عامه اصطلاح دارې کوي، دغه دارو کې موږ ته تغیر راسي، یا دا دار ضعیفه سي داسې ډېر قوي نه سي، یا دا دار بند سي کله کله بیا بېرته خوسي سي. کله کله داسې تیږې دي چې هغه وړې دي، دغه قطرې دغه اندازه دغه پایپ په اندازه برابره غوندې، بیا به په تداوي کې زه ووایم دغه تیږې بیا خپله تیریږي، نو له یو درد سره تیر سي، بیا دا درد آرام سي بېرته، او ورک سي بیا یو څه مودې لپاره، بیا را پیدا سي ځکه بله تیږه یا جوړه سوي، یا دا سړی مساعدي تیږو جوړولو ته. نو دا د درد نه دي، دغه د ادرارو دغه استریم سي ورته وایي، یا دا داره کې تغیرات راځي، ادرار کله کله بندیږي، درد می ویلې چې په دې ځای کې پیدا کیږي، کته راځي، دغه سوزش هم چې موږ مخکې په خبرې وکړلې سوزش پکې راځي، ادرارو ته ډېر زر زر ځي، بل پکې میکروب مداخله کوي، میکروب چې کله مداخله وکړله نورم دا ادرار سوزي، دی له نورمال حالت نه لکه پخوا چې په یوه شپه ورځ کې دی څلور کرته ته، اوس اته کرته ځي، لس کرته زیاتره له دې نه ځي. اول ته چې لاړه لږ متیازې کوي، متیازې چې کله کوي د متیازو د وتلو هغه آخري ځای سوزیږي، ورته پهغه چې کې سوزش ورته کوي، او میکروب کله کله نیسي سوروالی دغه چې کې لیدل کیږي، کله کله دغه متیازې د موږ بوی کوي ډېر بویناک سي، ځکه د میکروب د هغه له وجې نه جراثیم له وجې نه دا بوی کوي، او کله کله د ادرارو رنګ هم داسې تغیر سي، ټینګ غوندې زیر غوندې سي رنگی. نو دا غټه غټه عالمی
مانه دا ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم، ورته که پښتنم لا پاتې د خود غبل اوریدونکو کیمرا واخلو، روا بخلو چې پته ما پات شو، نو مراته واخلې د کوم ځای موړی کني والی.
السلام علیکم، امریکا د زلانی ام د هلمند سنینو صلی الله علیه وسلم پته ما کی ته سلام تا ته مې شیر مړالی صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته وایم د دې چورو روز او
مدن کور ودان مهرباني پښتنه وور
موزه د پښتور بده
موږ د مسانې په اړه باندې خبرې کوو، تاسو په دې ارتباط کوم پښتنه لري نظر لري مهرباني وکړئ.
دا که تاسو مې دا پښتنه نشه د مسانې څنګه باندې یې څنګه معنا دا مشکل او څه کېږي چې دا مستاب نور سره ډیر دې څنګه به ماشه مشوره ترای
مننه کور ودان ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې مخکې په جزئیاتو سره خبرې وکړي، خو بیا هم ساسې لپاره به یو برخه تکرار کړی. کور ودان چړې کومنی ولې و ډاکټر صاحب کده وردک صاحب پښتني تر شو، هغه ول چی یو ملګری دی 15 کال عمر لري په ایران کې کار کولو، او دغه نخې ولامه شو تاسو د مسانې مخکې دا ونو کړ دغه ټوله پکې وي دلته مشکل دین چې تداوی ته تم شو په دې خبرې وکړو چې مسانې ستونزې عموما زیاتره خزو کې وي، نارینه وو کې وي، ماشومانو کې چا کې ډیر پیدا کیږي؟
مخکل دې چې زراسه متاسې جواب ته یو شی معنی چې ډېر مهم و ایرو په هغه وخت چې هغه وینه د پمیتیا زوکی چې راځي د اسبابو کې تاسو پوښتنه کړې و نو د وینه په ادرار کې چې راځي د تیګه اما مخکې ما چې ویلې هم د دیوالونو دی هم د پایپونو شکاری کوي او دلته ډیر واړه واړه رګونه دي په دغه ځی کې چې غنه وینه راتویږي او دا وینه راځي د باندې په اولو مرحلو کې دا وینه نه لیدل کېږي په سترګو کې تر څو سیاغه زخم ډیر غټ نسی بیا ځکه غته موږ مایکروسکوپیک وایو یعنی په یو ذربین باندې بیا هغه په میتیازو کې ډاکتران ویني او معنا یې کوي او بیا کله زیات سي بیا په سترګو باندې لیدل کېږي راغلو د ښځې او د نر تر هغو پورې چې زه معلومات لرم په دې تیګو د مسانو د زو کې داسې ما کوم خاص شی نه ده پیدا کړی دومره خاص توپیر نسته چې په ښځو کې زیات لیدل کېږي او په نارینه وو کې منتها دغه موږ یو اصطلاح په نامه د لایف سټایل لرو د سړی سره هم ژوند کوي یو سړی هر سهار جېږي تر بیګا پورې د کوم فعالیتونه کوي څه کاروبار کوي څه کوي څه نه کوي څنګه خوري څنګه اوسیږي څنګه جېږي نو دغه په بعضې منطقو بعضې ځایو کې لږ زره فرق کوي نو په هغو حالتو کې د نارینه او د ښځو په منځ کې هغه خپل تاثیرات پرېښودلی سي بلې خاص کر ما کوم هغه نه لیدلی که کوم بل ډاکټر صاحب کوم معلومات زیاتر له دینه لري ډېر له دینه کولی شي ځواب درې کړي مګر زه تاسو ته به ځواب درکړم چې دومره زیات توپیر ماته نشته او یو یوازنی توپیر د هغه د مثانې نه د باندې خواته د پایپ مسله ده چې هغه په نارینه وو کې دغو د تناسلي علې د اوږدوالي په خاطر باندې هغه پایپ لږ زره اوږد ده او د په زنانو کې هغه وړه کایده نو کله کله په پایپ کې هم میکروبونه پیدا کیږي چې باعث د تیګو کې هغه پایپ باعث د تنګوالي یا د پارسوب کې په مختلفو عواملو باندې نو هغه تیګې په صورت کې نظر په پایپ باندې په نارینه کې کېدای شي لږ اندازه باندې زیاتی ځکه چې هغه پایپ په زنانو کې ډېر لنډ وړه کایده
او قبضیت چې موږ ورته وایو دې ته تم شو کله چې څوک دغه د مسانې مشکل ولري یا د ګردو مشکل ولري دغه ستونزې سره ډېر مخ وي تشناب ته ځي خو یا خوراک یې خو بیرته له بدن نه څه نه خارجيږي دا د مسانې پورې تړلې موضوع ده کنه د کوم بل تکلیف ده
نو په یو صورت کې که چیرته سبب د تیګې یعنی کوم بندش په جریان د ادرارو کې موجود اوسي او مثانه ډکوي د مثانې تر شا پورې د موږ تاسې دغه آخري کلمه چې موږ غټه کلمه ورته وایو دغه آخر سر د مثانې په شا کې پروت ده او دا یو په بل باندې فشار واردولی سي نو که مثانه په دغه وخت کې ډکوي یا د تیګې د بندش له اثر نه ډکه سوي دا هم فشار راولي او باعث د قبضیت کېدلی سي او دوم غټه مسله درد که چیرته موجودی د درد په خاطر باندې هم دوی نسي کولی ځکه دغه آخري خولې د چې کله موږ تاسې په هغه بندوو او خلاصوو د متیازو د غټو متیازو د وړو متیازو د دواړو ته یو عصب راځي چې پوډنډل ورته وایي دا دواړه یو عصب نیسي په غجي کې نو کله که موږ متیازو ته ځو او ډارېږو له درد نه نو که غټو متیازو ته ځو هم موږ هلته به ډارېږو دغه باعث د قبضیت کېدای سي او بغیر د نه کوم بل خاص اثر نه لري نه
ډاکټر صاحب راځي چې تداوی ته تم شو اول به د وردک صاحب پوښتنه کراته ځواب کړی دغه شخص چې تشناب ته ډیر زی ستونزې لري درد هم لري څنګه تداوی کېدلی شي
او دا ډیر خبرې وکړه دا خو د غرور چې د ویل د مسانی کې د بازي اراس چې مودل توخستل یو یو ویل چې درد لري په مسانه کې د مسانه درد د دې خېټه لاندې خوا کې په دې ځکه مسانه د په منځ کې په دوار وړ خونو کې نه په منځ کې لاندې برخه کې دلته مسانه د دې چې درد دی دا درد په تیګه کې همي دا درد په د میتیازو په میکروبونو کې همي او بلې ویل چې زرزر میتیازو ته زیاته دا دوا علامه چې دوه ویل دا دواړه ام تیګو سره ای چې ما مخ کې په علامه کې ویل او هم له میکروب سره ای دواړو سره نو ته زه مشوره دا ورکوم چې دا خپل هغه ته مشوره ورکړي خپل دوست ته چې دای کوم ډاکټر ته لاړ سي یا کوم لابراتوار ته د ډاکټر له طریق نه دای خپل ادرار معاینه کړي چې وګوري چې په هغه کې میکروب شته او کنه او وینه پکې شته او کنه. ځکه بعضې میکروبي حالاتو کې هم وینه یې نو که بیا وینه هم پکې وه نو بیا په دوم که میکروب چیرته هغه تداوي دي وکړي انټي بیوټیک دي واخلي ضد میکروب دوا دي واخلي او که چیرته بیا وینه پکې لیدل کېدله او د دوات سره د ضد میکرو دوا سره جوړ نسو بیا د ما مشوره ورته داده چې بیا د یو الټراساونډ کې د مثانې چې په هغه کې وګوري چې تیږه دلته پسته کنه په الټراساونډ کې. الټراساونډ هغه یو قسم معنی ده چې یو ماشین ورته بدو دی او جیل ورباندې وهو او لاندې په خېټه باندې ګرځي او په یو تلویزیون کې ګوري چې موږ ورته معاینې تلویزیوني هم یو وخت کې په خپل هیواد کې ورته ویلي. نو الټراساونډ بوکي پدې کې تیګه معلومیږي د ورډک سپ ځواب
او پخپل سره د واخیستل دیول چې موږ لري پروتو سیمو کې او حتمانه دوی په سیمه کې به داس شي وي چې څوک ناروغ شوی وي یا دغه سی ورته مریضیان ولري د سر مخ یتمن پخپل سره تللی د واخانې د واخیستي څوک مسانه کې تیګي او دغه پخپل سره د واخلي څومره نور په منفی اثر کولای شي.
دوا خو په ټوله کې ټول دواګانې زیانونه لري نو که یو دوا سره اخلي هغه زیانونه استه که چیرته د موږ د زیانونه هغه وخت قبل موږ ډاکټران څه فائدې په نظر کې ونیسو چې فائدې له زیانونه ډېره ده. نو په ټوله کې ټول دوا زیان لري هر دوا چې ولو که یو عادي پاراسټامول وي. نو موږ دغه لپاره نه مشوره نه ورکو هر چاته چې په خپل سر هغه واخلي ځکه که چیرته د میکروبي ادرارو کې میکروبی یا تیګې د میکروب له وجې نه جوړ شوی دلته ډېر زیات میکروبونه دي چې مختلف دي چې هر یو باید پیدا شي چې کوم یو ده او هر یو ځان ته بیا د میکروب ضد دوا لري او بیا خصوصا د میتیازو دواګانې خاص د ضد میکروبي دواګانې د میتیازو لپاره خاص دواګانې دي که چیرته هغه اصلي فارماسیست په دواخانه کې چې دی ورزی یوسي هغه نه پوښتنه وکړي وړي کې بیا هم من مشوره ورکو او یا کوم ډاکټر ته لاړ سي او دوا په خپل سر خوړل باندې شخصا زه او بغل کوم زما ملګری ډاکټران من ټول مخالف یو چې سره په خپل سر باندې دوا واخلي.
ډاکټر صاحب بیرته که د توخی صاحب پښتنې تر شو اوس مال په ټوله کې یو څوک د مثانې ستونزه ولري څو داسې طریقې دي چې هغوی تداوي کولای شي هغوی دې ته اشاره وکړه چې اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی داسې کوم نوې لار شته چې که مثانه کې د چا تیږه وي هغه وباسي او دا موضوع ورسره حل شي.
او د تداوی په برخه کې دلته څوره خامه تداوی ورته لرو دا تداویان دوی زیاتره دلته په دې برخه کې غذایو کې چې علم دې په مخ باندې تللی په دې پام دې برخه کې دوی نظر په دغه اندازه د تیګې باندې تداوی کوي په اندازه د تیګې او تعداد د تیګې خصوصا اندازه د تیګې ډېر په نظر کې نیسي. موږ تاسو یو اندازه لرو خدای وکړي چې موږ هیوادوال پوسی موږ ورته ملي متر وایو ملي متر او یا کله کله سانتي متر ورته وایو چې بیا سل سانتي متر یو متر کېږي بیا یو سانتي متر بیا لس ملي مترونه جوړیږي. نو دا په ملي متر اندازه کې ځکه دا تیږي وړې لکه د مې په اندازه باندې یا د یو نخود په اندازه یا د دال نخود په اندازه چې موږ تاسو ورسره بلد یو د لوبیا په اندازه باندې یا کله کله غټ سوي دی او چارمغز په اندازه باندې. نو که چیرته له 15 ملي مترونه وړکی تداوی دوی به داسې کوي چې موږ داسې کوو چې پریدوی موږ ورته واچ فول وایو ورته ګورو مریض ته مریض دوه ورځې دوه هفته بعد بیرته راغواړو خپل کلینیک ته موږ پرې دوی ورته وایو چې اوبه ډېرې وڅښه اوبه ډېرې وڅښه چې دا جریان ډېر زیات ځکه تیګه وړی هغه قطر د همغه پایپ نه وړکی یا د همغه په اندازه یې نو که اوبه یې په خپل فشار باندې ووهي دا ورځي بیا دا تیګه. نو دا موږ وړې تیګې موږ نه تداوي کوو یو د درد دوا ورسره ورکوو زه تی لیږو او مګر خپل پامپ ساتو دوه هفته یا څلور هفته بعد بیرته راغواړو بیا یو معنی ورته کوو چې تیګه یې وتلې ده کسته دا یې د یو تداوي ده. بیا دومې له پنځو نه تر لسو پورې اوس همدغه ډېر ښه جوړ کړی ده یو رقم د موږ ورته مواج وایو دا د غږ په موج باندې له د باندې خوانه دا تیګه ولي ماتېږي نو دا که پنځونه تر لس میلی متر یعنی یو سانتی پوری کوي دا زیاتره خپل په دا ګرده کې سیتی که کله جوړ سي بیا دا د ګرده دا شاوخوا یې داسې غوښه غونده ده دا د ګرده منځ ده دا داسې خالي غونده ده لکه یو کیسه غوندې چې په هغه کې بیا دا متیازې راټولیږي نو هلته هم پایپونه شته په هغه پایپو کې هم دا تیږي او بیا په هغه پایپو کې که چېرته دا په پایپ کې بنده شوله ځکه دا اوس یو سانتي متر ته راورسېدله بیا په دې وخت کې همدغه موږ ورته په اصطلاح د طبي کې لیتو تریپسي ورته وایو نو د لیتو تریپسي په طریقه باندې دا تیږه ولی څو کړه ته ولی زه تیغه راز نه ورسره کوي پریدي چې هغه ټوټې ټوټې سي هغه څه موږ ورته شوا خلک ورته وایي مګر اصلا کې دا شوا نه ده خو خیر شوا به یې ونیسو دغه په عامه اصطلاح کې موږ ورته کوم اصطلاح نه لرو نو په دې باندې دا تیږه پکې ماتیږي په یو قوي موج باندې وهي امواج ورځي بیا ګوري معنی کې یې راولي په کلینیک کې په وسایلو چې ګوري لکه الټراساؤنډ یا په سی ټي سکان باندې بیا ګوري چې دا تیږه ستا کنه که وا ټوټې څومره دي بیا یې ولي څو کړه ته یې ولي هغه ټوټې
ډاکټر صاحب تاسې په هغه کې یو څه ستونزه پیدا شوه فکر کوم مایک مو سم کار نه کوي لکه اوس ستونزه پیدا شوه تاسې هڅه وکړئ چې مهرباني اوس فکر کوم سم شو مهرباني فکر کوم چې په هغه کې مو ستونزه وا تاسې اوس خبرې وکړئ فکر کوم سم شو
ښه سيده نو ما ولې چې کله دا باندې سي دا څو څو زلې ام کنټرول کوي ګوري او په دا د لیتو تریپسي په ماشين باندې دا چې موږ ورته موږ په شوا ورته وایو خو اصلا شوا نه ده خو پر قبول به کوس شوا ده دا د دې اواز ویف غوندې د کالټرا ساوند غوندې نو په دې باندې ولي او دا ټوټي ټوټي کوي ګوري بیا ورته وب ډیر ورته مشوره ورکې سی وب ډیر چې بیا دا ګوري په یو څو ډیر وخت کې سی هغه وړي وړي ټوټي ټوله راوځي ټوله راولويږي لس ملی متر دا که چیرته تیګه بیا دې لس ملی متر نه تر شل ملی متر پورې غټي نو په دې صورت کې بیا په دې سات کې یو د سکی چې د باندې لخوانه یو ورکه ورته ټیلیسکوپ ورته وایو یو پایپ سره یو کیمرا ورکه ای دا ور داخلي ورزي دیننه امغه جی کې چې دا تیګه ده په غوږ کې دا تیګه ماتي او راباسي او یا په امده پایپ کې یو بل پایپ څنګه ورته ری د امدې کیمرې له تاریخ نه خوانه دا ورته ری په دیږي کې سی هغه امتیاز ځکه تیګه امتیاز باندې او هر نقصدای چې امتیاز باندې کړلې کرا کرا د دې ګردل منځزي او خصوصا غټو تیګو ته چې وزراغلمه کله کله ګردل منځزي چې پاسته به وایم او کله چې د امتیاز شاته دانسي په دا ګرده کې ګردای وړکای ځای لري د امتیاز ذخیره لپاره چې هغه باندې غټ سی او کاشو کې و هغه درد نو ډیر زیاتیږي ځکه ډیر شدید درد مریض لري یو خپل تیګ هغه ځای خرابوي تخریشي شکی درد کوي یو داسې متیازه ډنډیږي او دغه ډند لوجنه هغه پایپونه کشکی یو د کش لوجنه دردونه زیاتیږي بیا تیګ ماتي او له دې طریقې راباس یا یو پایپ اچي څنګه چې د متیازه راپریدي چې دا تیریسي او په همدغه وخت کې د همدې وړکی کمرې له طریق نه په پایپ کې دا او د الې تناسلي له خوانه د رجیک چې د امتیاز پایپ دی باندې خارجي کی د خوانه وردوی داخلي کی ورنه باسي خو ورکای پایپ دا کمرې سره وسایل پکې هغه مسایل مرتري پکې دینه ناتګه لدی جن را باسي او هغه په دې پریدي تر وافت کوي او لدین چې چیرې غټه سوله ول زاخري موهم کچیر ته تیګه غټه ول شل سانتی متر نه بیا د خپل اکثره په ګورده کې یلاندی بیا د باندې خوانه د پوسټه کې نه خوانه یا د نس لاندې بیخنه او یا دې دغه اخ دې خټینه د پوسټه کې له خوانه دیور نه وځي کیمرا ور نه باسي له پایپ سره بیا مغه ته تیګه اتوماتي ور باسي او کچیر د ډیر وخت لپاره کلونو لپاره ډنډ سوي او ډیر دردونه یې تیر کړي وو مریض او ګورده یې بخیله منځ ته لیوه ک 15% پورې کار له لاسه ورکړی وو یعنی 15 تنه پاتې ول 15 نه کم نور تر 15 سویم پریدی چې خیر کارو کیا ګرده که 15 تنه بیا 15 و یا کم وزتی کار دی ګردی بیا ګرده را باسی په جرای کی ټوله استقیه او یا که چیرته ډیره غټه نور نو داسې نه کوي چې اوس وخت کې چیری کې لکه په خوا چې یو وخت کې څلوېښت کاله مخکې په دې آسیا او زموږ هېواد کې به یې ټول چیرې کې بیا به یې تیږه را وویسته بېرته به یې ګرده وګنډله. اوس وړکی سوری کې یا وړکی سوری نه کمره ورنه باسي تیږه ماته یې را باسي، ځکه دغه مډرن چې ویلې دغه یې مډرن ده او بل په هغه شوا یا ما چې ویلې چې په لیتوتریپسي باندې ماته یې بیا یې پرېدیسي د اوبو په زور باندې را ووسي.
مننه ډاکټر صاحب، دغه یو برخه پاتې نشي چې د خبرونې یوازې 2 دقیقې وخت لرو. کچری یو څوک وغواړي د دغه مرز مخه ونیسي او دغه مر سختي په ځان باندې تیر نه کی د وقایې لپاره یې څه کولای شو؟ موږ فقط 2 دقیقې وخت لرو یو نیمه دقیقه کې تاثیر ته.
سپری د وقایې لپاره په ډیر تیزی سره زه باید ووایم چې وقایع هغه وخت موږ کولی شو چې هغه علتونه یې موږ مخه یې ونیسو. د علت مخه چې ونیسو دې ته وقایع وایي. علت کې موږ وویل چې متیازه چې ډنډ سي او بند سي، که چېرته بند سوي دغه بند عوامل باید پیدا کړو. که چېرته د مثال په توګه که پروسټریټ مغټ سوي چې یو غوده ده د مثانې په بیخ کې ده او پایپ سر په پایپ په لاره کې ده، هغه چې پروسټریټ غټ سي هغه بندوي بیا تیږې په مثانه کې جوړېږي، هغه پروسټریټ لرې کړو له دې جنا، یعنی هغه بندش لرې کړو. او دوم ده که نه موږ اوبه کمې چکو، ځکه چې په دمونږ په هېواد کې خصوصا د اوداسه ماتولو لپاره هم خلک اوبه کمې چکي، نو که چې یا کار یا مصروف یا نه یې اوبه د چکلو زیاتې، نو اوبه باید ډېرې وچکو. د وقایې لپاره یې اوبه ډېرې دي چې اوبه باید ډېرې وچکو. بل هغه غذا هم چې ویلې، لبنیات باید په ډېر حد اندازه باندې له ترکاري او سبزیجاتو سره زیات ونه خورو، دا باید کم کړو په اندازه کې. په دې باندې هغه خپل نورمال حالت باندې باید وخورو او اوبه هم په نورمال حالت باندې وچکو چې اوبه کمې ونه چکو، ځکه موږ ورته ډیهایډریشن وایي یا د اوبو کموالی. او بل ډېر ښه طریقه یې چې نن سبا استعمالیږي، هغه ما مخکې وویل په نامه د سیټریټ سیما وویلې، دا د سټرس فروټ په نوم باندې یادی، یعنی دغه مالټه، کیله، مالټه، سنتره، لیمو، نارنج، دغو کې دا سټریټ شته. دغه سټریټ ځکه زیاته 50 تیږې ما ویل چې د کلسیم له کورنۍ نه دي، نو دا سټریټ له کلسیم سره یوځای کیږي او نه را وباسي عمل د ځان سره ساتي.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان ژوندی اوسي. ډېر مننه چې راغلې زموږ پروګرام کې د خبري وکړې. د جراحي متخصص ډاکټر محمد دین مارج نه مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. خو